سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپږ صفی ولستان ایزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو کو د طالبانو د ترانسپورت او هوای چلن وزارت د هوا پیژندنې اداره وایي نن او سبا د هیواد په نهه ویشتو ولایتو کې د ورښت وړاندوینه کوي د دې ادارې د اعلامی په اساس بدخشان تخار کندوز بغلان پنجشیر نورستان کونړ لغمان ننګرهار کاپیسا کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د باران تالندې برېښنا او سیلونو اټکل شوی دی د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم د افغانستان په شمالي شمال لویدیځو لویدیځو جنوبي جنوب لویدیځو ختیځو جنوب ختیځو او مرکزي ولایتو او همداراز سالنګونو کې د تیزو بادونو اټکل هم کوي د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل منځ کې لکتنې وروسته په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولګډونه سیاسي چوکاټ د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. په دې اعلامیه کې چې په بیجنګ کې د وانګي او اسحاقدار د چهارشنبې د کتنې په پای کې خبره شوه، د طالبانو له رژیمه غوښتل شوي چې منځلارې پالیسي غوره کړي، ترهګرو ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي پراختیا په برخو کې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه هم کړې ده. شاوخوا سلطنو افغان کډوالو د پنجشنبې پر ورځ په لندن کې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت مخته مظاهره وکړه او رواندا ته د افغان کډوالو د استولو پر پریکړې اعتراض وکړ. د بریتانیایي رسنیو د راپور له مخې په مظاهره چانو کې هغه افغانان هم شامل وو چې په افغانستان کې له بریتانیایي پوځیانو سره کار کړی وو. د مظاهرې یو ویناوال قمر جبارخیل وویل رواندا ته د افغان کډوالو په تیره بیا د هغوی چې 2002 او 2018 کلونو ترمنځ له ناټو ځواکونو سره همکاري کړې لیګل منفي پایلې لري. د بریتانیا حکومت پروستیو کې پریکړه وکړه چې هغه کډوال چې د مهاجرت قضیه یې سپړل شوی نه دي رواندا ته ولیږي او تر څو چې دوسیې څېړل کېږي په دغه افریقایي هیواد کې انتظار وباسي. د پاکستان د سند ایالت له تروریزم سره د مبارزې پولیسو وایي په کراچۍ کې د زینبیون د ملیشه ډلې دوه وسلوال غړي نیولې دي. د سند ایالت له تروریزم سره د مبارزې د پولیسو مشر آصف اعجاز شیخ پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل دواړه نیول شوي کسان په ایران کې روزل شوي او د ایران د استخباراتو په امر یې په کراچۍ کې د یوې مخالفې مذهبي ډلې پر علماو او غړیو بریدونه کړي دي. د نیول شوو کسانو نومونه وقار عباس او حسین اکبر وښودل او ویې ویل دوی چې د بلتستان د ګلګت د سیمې اوسیدونکي دي. د تیر کال سپتمبر څخه د سږ د فبروري 23 پورې په کراچۍ کې 12 دیني عالمان په ډزو وژلي او 12 نورې ټپیان کړي دي. او د انګلستان د همشایر کرکټ کلب وایي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تکړه بولر نوین الحق نه غواړي چې له دوی سره پاتې شي. دغه کلب پرون اعلان وکړ 40 کلن نوین الحق په خپله نه غواړي د دوی په لوبډله کې نوره لوبه وکړي. نوین الحق د افغانستان د ملي ټیم تیز بولر دی او عموما په شلو اوره سیالیو کې لوبیږي. د تر اوسه په 109 شلو اوره مسابقو کې 214 وکټې اخیستي. نوین الحق اوس د هند بغوره لیګ آی پی ایل کې لوبیږي. د انګلستان او هندوستان د لیګونو ترڅنګ د جنوبي افریقا او پاکستان په لیګونو کې هم ګډون کړی و. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په بغلان کې سیل زپلی لا ډیرو مرستو ته اړتیا لري. اخوا یو شمیر زیانمن خلک وایي چې له دوی سره شوې مرستې کافي نه دي.
متاسفانه چې قدرې کې مردم یا مؤسسات بنیادی خیریه یا مؤسسات خیریه یا حکومت چې درې نام یې کوم رقم نیست، کم از کم 10,000 خانه بیجا شده.
د سازمان شو جرمه او فساد راپور ورکول پروژې د لسو پخوانی افغان چارواکو او د هغوی د خپلوانو نمونه د یو شمیر سیاسي شخصیتونو تورونو او تحریم شو اشخاصو په نوملړ کې خبر کړي چې په دوبۍ کې لوکس جایدادونه او شتمنۍ لري.
دا فاسدین له محکمې ته راکش سي ځکه دوی د مظلومو افغانانو په وینو باندې تجارت کړي. زمونږ هیله ده چې دا پیسې بلاک شي.
د اوکراین ولسمشر پرون خارکیف ته لاړه او د پوز له مشرانو سره وکتل. په دې اړه تاسو ریپورت لرو چې د کندوز مالداران له دولت څخه غواړي.
د مالدارانو وضعیت نسبتا اول کال نه وو، د باد و باران سوې ده نسبتا ښه ده او خوشاله دي. خو د مالدارانو د وضعیت د خوراکي نه ډیر کم بود دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته ملګری ملتونه وای په بغلان کې سیلزپلی لاډی روم رسو ته ارتیا لري د ملګرو ملتو د بشری چارو د تنظیم ادارې پرون په یو راپور کې ویل تر اوسه پورې سیلزپلو ته نږدې 15,000 ټنه خوراکي مواد او خیمې چمتو شوي او طبي خدمات وړاندې شوي دي. له بلې خوا جاپان له افغان سیلزپلو سره مرستې ته تیاری ښوولې خو ځینې سیلزپلي وایي لا هم لازمه مرسته نه ده ورسره شوې. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د بغلان ولایت سیلزپلو ته د مرستو د رسولو د هلو ځلو په دوام کې د ملګرو ملتو یوه اداره وایي چې ګزرګای نور جلګې خوست او طلاو برفک ولسوالیو ته د مځکې له لارې د مرستو رسول لا هم سخت دي. د بغلان د دغو څلورو ولسوالیو سړکونه د جمعې د ورځې سیلونو ویجاړ کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا په یوه راپور کې چې په خپله ویبپاڼه ریلیف ویب کې خپور کړی ویلي چې تر اوسه پورې تر لس زره ټنه ډیر خوراکي مواد او څه باندې 2500 ټنه سرپناه برابره شوې او 2400 ټنه دارو درمل سیلزپلو ته رسول شوې دي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یو کارکونکی هدایت الله منګل وایي چې د دوی ټیمونه بغلان ته تللي دي.
د بغلان ولایت په فلول کلی کې ټول ټال 1500 کورونه بیخي نړیدلي، ځینې کسان مړه سوي او یو شمېر یې تری تم سوي دي. زه د ملګرو ملتونو د ادارو له ګاډیا ټیم سره دلته یم چې وضعیت وارزوم او سیلاب ځپلو ته مرسته برابره کړو.
په همدې حال کې د بغلان ځینې اوسیدونکو وایي چې لا هم له سیلزپلو سره لازمې مرستې نه دي شوي. د مرکزي بغلان یو اوسیدونکی پرون آزادی رادیو ته وویل
متاسفانه چې قدرې کې مردم یا مؤسسات
له بده مرغه څنګه چې خلک یا مؤسسه خیریه ټولنې او یا حکومت اداره کوي هغه سینه ده. لشت لږه لزره کورنی بی ځای سوي، کورنی یا بشپړ یا نیمایي ویجاړ سوي دي. په لومړیو دوه ورځو کې هیڅ شی نو د تاګ امکان هم نو او هیڅ شی نسوي رسولای. دوه ورځې وروسته مؤسسو یوازې خوراکي مواد سیلاب ځپلو ته ورسول.
پرون په کابل کې د جاپان سفارت پر خپل اکسپانه اعلان وکړ چې حکومت یې پټیلې چې د جاپان د نړیوالې همکارۍ مؤسسې یا جایکا په وسیله د افغانستان د شمال سیلزپلو ته بیړنۍ مرستې وکړي. جایکا پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې اوسني سیلونه به ستونزې لا ډېرې کړي او هغو کسانو ته چې مځکې ویجاړې شوي او شتمنۍ یې له لاسه ورکړي د سرپناه خوړو او درملو ترلاسه کول لا ګراني شي. ملګرو ملتو او د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي و چې په بغلان ولایت کې د سیلونو له کبله تر 300 ډیر کسان مړه شوي. خو وړ مورز د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ضیاءالحق حقمل په یو خبري غونډه کې وویل چې په بغلان ولایت کې 115 تنه مړه شوي او 215 نور ژوبل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د سازمان شوو جرمونو او فساد د راپور ورکولو پروژې او سی سی آر پی د لاسو پخوانیو افغان چارواکو د هغوی د خپلوانو نمونه د یو شمېر سیاسي شخصیتونو تورنو او تحریم شو اشخاصو په نوملار کې خپاره کړي چې په دوبۍ کې لوکس جایدادونه او شتمنۍ لري. د ادارې د ادعا په یو نوي راپور کې چې ناولې پیسې څنګه د دوبۍ په ملکیتونو کې کور پیدا کوي عنوان لري کړی ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په فساد تورنو کسانو د محاکمه د ماکیمه غوښتنه کوي او د سیاسي چارو شنونکي بیا وایي د تیر جمهوري نظام د ځینو چارواکو غفلت او فساد په افغانستان کې د بیوزلۍ او بدبختۍ لامل ګرځېدلی. په دې لس کسیزه نوملاړې کې څوک څوک شامل دي؟ جزئیات به له فیروزي عزیزي واورو.
د سازمان سویو جرمونو او فساد راپور ورکولو پروژې او سی سی آر پی د لسو پخوانیو افغان چارواکو او د هغوی د خپلوانو نومونه د ځینو سیاسي شخصیتونو په فساد د تورنو او تحریم سویو کسانو په نوملړ کې شامل کړي چې په دوبۍ کې د لوکس ملکیتونو او شتمنیو خاوندان دي. دغه بنسټ چې په واشنگټن کې میشت او له مالي اړخه د څو امریکایي بنسټونو لخوا تمویلیږي، په دې اړه ناولې پیسې څنګه د دوبۍ په ملکیتونو کې کور پیدا کوي په نوم نوی راپور خپور کړی دی. او سی سی آر پی ادعا کړی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی لومړی مرستیال مارشال قسیم فهیم ورور، حسین فهیم زوی ادیب فهیم، د پخوانی جهادي قمندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود، د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزیر اسدالله خالد، د تیر جمهوري حکومت د مخابراتو وزیر امیرزای سنگین، د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت مرستیال عتیق الله بریال، افغان سوداګر او په روسیه کې د افغانستان پخوانی سفیر کمال الدین نبی زاده، د تیر جمهوري حکومت د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او زوی اجمل رحمانی، د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د تر زوی راشد پوپل، په متحده ایالاتو کې میشت او د تیر جمهوري نظام د یو پخوانی چارواکي او خپلوان چې د یو شرکت مشاور دی او په تیر جمهوري نظام کې لسلو میلیونو ډالرو څخه په زیات مالی سوء استفادې په جال او اختلاس محکوم سوی سید اسماعیل امیری نمونه د هغو اوسنیو او پخوانیو دولتي چارواکو بنسټونو په نوملړ کې شامل دي چې په دوبۍ کې شتمني لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه له یادو کسانو سره اړیکې ونیسو خو بریالي نه سو. خو د او سی سی آر پی په راپور کې راغلي چې دغې پروژې په دوبۍ کې د دغو جایدادونو په اړه د ټولو یادو کسانو ته مکتوبونه استولي چې دوی دا ادعا رد کړي، خو په خبره دوی تر اوسه په دې اړه کوم ځواب نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د سازمان سویو جرمونو او اداري فساد د راپور ورکولو پروژې په دې وروستیو کې په یو جلا راپور کې په تیر جمهوري نظام کې د ولسی جرګې د پخواني رئیس میر رحمان رحماني او د هغه د زوی اجمل رحماني په اړه ویلي وو او ادعا یې کړې وه چې دوی د 15.2 میلیونه ډالرو په ارزښت د امریکایي مرستو له اختلاس په دوبۍ کې د لوړو پوړونو کورونو، تفریحي ځایونو او لویو لوکس کورونو په برخه کې پانګونه کړې ده. دغه دوه کسان تیر کال د امریکا لخوا له افغانستان سره د امریکا د میلیونونو ډالرو د مرستو د اختلاس او مالی ناوړه استفادې په تور تورن او بندیزونه پرې وضع سوي وو، خو دوی هغه مهال دغه تورونه رد کړي وو. یو شمېر افغانان بیا د هغو کسانو د محاکمې غوښتونکي دي چې نمونه یې په دوبۍ کې د سازمان سویو جرمونو او فساد د راپور ورکولو په پروژه کې د شتمنیو او جایدادونو د خاوندانو په لیست کې دي. نورالدین یوسفزی یو بل افغان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
دا فاسدین دې محکمې ته راکش سي، ځکه دوی د مظلوم افغانانو په وینو باندې تجارت کړی او فساد یې کړی، بالاخره بیا همدا فساد بهر ته وړی ده. هلته خپلو اولادو د راتلونکو نسلونو بیان لپاره ژوند برابرولو لپاره زمونږ ټول حقوق پایمال کړي دي. زمونږ هیله دا ده چې دا پیسې بلاک شي او دوی باید محکمې ته ورمعرفي شي.
کسانی کې پیسې افغانستان را
آل کسانو چې د افغانستان پیسې یې فمد کړي، له ځان سره یې وړي، فساد کړي، دوی باید بیرته افغانستان ته راوګرځول شي او د اعمالو سزا دې ورکړل شي. له نړیوالې محکمې، امنیت شورا او له ملګرو ملتونو غوښتنه کوو چې زموږ د افغانستان د خلکو حق واوري.
بل خو یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره د تېر جمهوري حکومت د هغو چارواکو د فساد اړخونه په ډاګه کېږي چې له هېواده بهر د افغانانو د پیسو له لیک پرته یې بل اجنډا نه درلوده. له دې ډلې جمشید یما امیری ازادي راډیو ته وویل خو د افغانستان خلک به دا ظلم او غفلت ونه بخي چې د جمهوریت د سقوط او د میلیونونو افغانانو د بېوزلۍ لامل سو.
ستمی که موجب شده 24 میلیون جمعیت افغانستان،
هغه ظلم چې د افغانستان 30 میلیونه وګړي د بېوزدۍ تر کرښې لاندې کېنول او هېواد یې له ناڅاپه او مرګوني سقوط سره مخ کړ، دا د افغانستان د حکومت د پخوانیو چارواکو د فساد، بېکفایتۍ او غفلت محصول دی.
د یادونې ده چې په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت د لومړۍ ځل واکمنۍ له ړنګېدو وروسته امریکا افغانستان ته د بیا رغونې لپاره میلیونونه ډالر ورکړل چې د راپورونو له مخې ډېری امریکایي قراردادیان او پخواني افغان چارواکي د دغو پیسو په مالي فساد او اختلاس تورن دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو 4 ساعت.
د
د ایران د مرکزی بانک یو چارواکی وایي د ایران او افغانستان حکومتونو ترمنځ په دوه اړخیزو راکړ ورکړه کې د امریکایي ډالر پر ځای د ریال په کارولو خبرې دوام لري. د ایران تسنیم خبری آژانس د ایران د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له خولې ویلي دا کار دوی د خصوصي سکتور د صادرونکو او اقتصادي فعالانو د ملاتړ په هدف کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران تسلیم خبری آژانس د دې هیواد د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له خولې خبر ورکړی چې لوګ دې مودې راهیسې پر ایران د بندیزونو د بې اغېزې کولو لپاره د ایران دولت د ډالرو د حذف او پر ځای یې په بهرني سوداګریزه راکړه ورکړه کې د ریالو د کارولو پروژه پیل کړې ده. د ایران د مرکزی بانک د چارواکي ویلي چې د دې کار موخه د ایران د خصوصي برخې د صادرونکو او اقتصادي فعالانو ملاتړ دی. تر دې مخکې د ایران د مرکزی بانک رئیس رضا فرزین هم ویلي و چې له روسیې، عراق او افغانستان سره د دې هیواد په سوداګري راکړه ورکړه کې د ریال کارول یې په کړنلاره کې شامل دي. یاد ایرانی چارواکي په دې اړه افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو خبرو اترو د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت د رواني اونۍ د سیشن مې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د ایران د مرکزی بانک له مرستیال محسن کریمی او د ایران د سوداګرۍ او خزانه د خونې له چارواکو سره په کابل کې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د سیاست جوړونې د مرستیال سلطان محمد زبیر د لیدنې خبر ورکړ. خو که چیرې ایران سره سوداګري راکړه ورکړه د ډالرو پر ځای پر ریال وشي، د افغان سوداګرو لپاره به څه ګټې او څه زیانونه ولري؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په مشروط ډول دا چاره کیدای شي د افغان سوداګرو په ګټه وي، کنه په زیان به یې تمام شي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
که په تومن زمونږ نواخلي بانک په دې کې تجارانو ګټه ده، خو یو شرط لري. هغه شرط دا ده چې د ایران دولتي نرخ تقریبا 10000 تومانه د بازار سره فرق لري. که دوی زمونږ نه د بانک په نرخ باندې واخلي مونږ تاوان کوو، د تجارت هم کمزور کی. او که چیرته مونږ ته اجازه راکړل شي چې مونږ په بازار کې تومن واخلو او به دوی ته ورکو، تجارانو ګټه ده. د حلولو لپاره یو اقتصادي ناستې ته ضرورت دی.
ښاغلی الکوزی وایي د دواړو هیوادونو دولتونه باید په دې اړه خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر پرون خارکیف ته لاړ او د پوز له مشرانو سره وکتل. خارکیف ته نږدې روسي عملیات پراخ کړي او په وروستیو ورځو کې څو کلی نیولې دي. د اوکراین ولسمشر د جګړې فشار تایید کړ، خو ویل وضعیت تر کنټرول لاندې دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د خارکیف د شمالي سیمو وضعیت چې له تېرې اونۍ راهیسې روسیې پرې پراخ بریدونه پیل کړي دي لا هم ستونزمن دی، خو په عمومي ډول تر کنټرول لاندې دی. زیلنسکی پرون پنجشنبه خارکیف ته لاړ او هلته د اوکراین د پوځ د عمومي قماندان جنرال الکساندر سیرسکی په شمول له پوځي قماندانانو سره وکتل او د فوچانسک او لیپیتسی د وضعیت په اړه خبري ورسره وکړه. په دغو دوو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې سخته جګړه روانه ده. زیلنسکی پرون په ټلګرام چینل کې لیکلي له نن څخه د خارکیف په سیمه کې وضعیت په عمومي ډول تر کنټرول لاندې دی. د دوی سرتیری اشغالګرو ته درنه مرګ ژوبله اړوي، خو وړاندې وضعیت لا هم ستونزمن دی. دوی خپلې قطعې پیاوړې کوي. د فوفچانسک او لیپیتسی کوچنی شارګي د روسیې له پولې یوازې له 15 تر 100 کیلومتر لري دي. پر دغو شارګیو د میل لسمې څخه چې روسیې پراخ بریدونه پیل کړي، بدریغه بمباري شوه چې له کبله 9000 ملکی وګړي د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. دا دوه شارګوټي د اوکراین دوهم ستر شار خارکیف ته هم نږدې دي. لبل خو تر 50 ډیرو هیوادونو تایید کړ چې په سویس کې د اوکراین د سولې په کانفرنس کې ګډون کوي. په دې کانفرنس کې چې په جون کې جوړی شي، په اوکراین کې د دایمي سولې د لارو چارو په موندلو غور کیږي. د سویس ولسمشر ویلي چې چین په دغو 50 هیوادونو کې شامل نه دی. د خبره د چهارشنبه په ورځ په برلین کې د جرمني له صدر اعظم سره په کتنه کې وکړه. خو د چین ګډون د کانفرنس د بریالیتوب لپاره مهم ګڼل کیږي. پرون د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کوربه و.
دوی وروسته په یو خبري غونډه کې د اوکراین او غزې د جګړو په اړه خبري وکړې. د چین ولسمشر وویل چې د اوکراین د مسالې لپاره د سیاسي حل لارې غوښتون کړي. شی جینګ پینګ وویل په دې اړه د چین دریځ څرګند او ثابت دی. پوتین هم د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل لارې یادونه وکړه. دوی په داسې حال کې د سیاسي حل لارې یادونه وکړه چې روسیې پر اوکراین بریدونو ته زور ورکړی دی.
له خبرونو ور اخوا
کندهار کې د زراعتي کرنیزو ځمکو پر ودانیزو یا استوګنیزو ساحو بدلیدو خلک اندېښمن کړي. د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي د ښار دننه او شاوخوا سیمو کې وایي چې ګڼې زراعتي ځمکې اوس په کورونو بدلې شوې دي او له دې عمله پخوانی کښتونه پکې نشته. د چاپیریال ساتنې د برخې متخصصین دا چاره خطرناکه بولي او د طالبانو له حکومت غواړي د کرنیز سکتور ودې ته پام وکړي.
د کندهار یو شمېر اوسېدونکي وایي په دغه ولایت کې پر زیات اندازه کرنیزه ځمکه د استوګنې کورونه جوړ شوي او لا هم خلک هڅه کوي چې د ښار په څنډو او ښار ته نږدې ولسوالیو کې پر کرنیزو ځمکو کورونه جوړ کړي. دوی وایي که دا چاره دوام پیدا کړي نو له یوه لوري به د حاصلاتو له کمښت سره مخ سي او له بل لوري به هوا ککړه او ناروغۍ به زیاتې سي.
په لیرو پرتو ساحو کې خلک پر زراعتي ځمکو کورونه جوړوي ځکه چې هر ځمکه بیا د دې توانایي نه لري چې کښت کرمنده پر وسي. خو ښار کوچنی وو د ولسوالۍ خلکو کوشش کوي چې ښار ته راسي. کورونه هر ځای جوړیږي خو زراعت بیا په هر ځمکه کې واده نه سي کولی.
باغونه ریبی کروندې ایسته کوي پر خپل ځان د خپل ځان لپاره کورونه جوړوي. په خو په ډنډ ولسوالۍ کې کروندې یعنی باغونه ډیر و مګر اوس ټوله کورونه جی د خښتو بټي خلک جوړوي.
د کندهار وسیدونکو وایي په شهر او ولسوالۍ کې د نفوس زیاتېدل د دې سبب سوي چې کرنیز ځمکې او باغونه لمنځه ولاړ سي او رهایشي سیمې رامنځته سي. ډنډ، دامان، ارغنداب او پنجبایی د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې اوس مهال په زیات اندازه کرنیز ځمکه په رهایشي سیمه بدله سوې ده. د کرنې د برخې متخصصین د کرنې سکتور له منځه وړل د اقلیم د بدلون په برخه کې خطرناک بولي او وایي په دې کار سره به هوا چټله او د خلکو لپاره به ګڼې ستونزې راپورته کړي. کندهار کې د زراعت پوهنځي استاد صفت الله وایي که د طالبانو حکومت د خلکو د دغه کار مخه ونه نیسي نو ښایي په راتلونکي کې د کندهار هوا ناپاکه او د تنفس وړ نه وي.
هر نفر پوهیږي چې یوه ونه د اتلس کسانو دپاره د اکسیجن ذریعه ګرځي چې اکسیجن ورکوي نو ډېر مهمه ده. سردرخت درختی زموږ په ژوند کې ډېر مهم رول لري خو متاسفانه په اوس کې خلک ډېر دې ته دغه کیسې ورور سردرخت یا درخت لمنځه یا سو پر ځای پارتما یا پر ځای بل جوړ حتی په سراو کې سردرخت ډېر دي خلک یې کم دي د هغوی هوا اکسیجن هر څه پر ځای پاتې. خو په ښار کې بیروبار او د مچانو یعنی کړکېچن هوا سره د ناروغۍ هر څه منځته راځي.
له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالۍ مسلمان وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې پر کرنیزو ځمکو کورونه جوړ کړي. د کندهار ښاروالۍ بیان صفی الله عاصم له خلکو غواړي چې د کرنیزو ځمکو ساتنه وکړي ترڅو د کرنې سکتور زیانمن نه سي.
کندهار د اوسېدونکو څخه غوښتنه کوو چې تاسو د زراعتي ځمکو حفاظت وکړي، د زرغون چاپیریال ساتنه وکړي، ځکه د زرغون چاپیریال ساتنه زموږ د ټولو هیوادوالو په ګټه ده. که موږ او تاسې زراعتي ځمکې په رهایشي ساحو بدلې کړو یا خاوره په پخو خښتو باندې بدلوو نو دا طبیعي خبره ده چې زرغون کمربند له منځه ځي او د هوا ککړوالی به رامنځته کیږي.
کندهار کې خلک په داسې حال کې د استوګنې په سیمو د کرنیزو ځمکو او باغونو د بدلېدو په اړه اندېښنه شي چې اوسمهال افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د 500 زیاتو ځپل شوو هیوادونو په قطار کې دی.
facebook.com/azadiradio
د کونړ دنګام ولسوالۍ اوسېدونکو شکایت کوي چې په تیرو بارانو او سیلابونو کې په خپلو لاسونو جوړ کړی پل او د خوړ پر غاړه پرتې کرنیزې ځمکې تخریب شوی او نور هم د تخریب لګواک سره مخ دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د کونړ په ختیس کې او د ډیورن په فرضي کرښې پرتې ولسوالۍ دنګام اوسېدونکو شکایت کوي چې تیرو سیلابونو ترې د خوړ پر غاړه ځمکې او په خپلو لاسونو د لرګیو جوړ کړی پل وړی دی. د دوی په خبره چې اوس هم په خوړ کې پریمان اوبه بهیږي او دوی یې ستونزو سره مخ کړي دي. د خړ دواړو خواو ته په لسګونو کسان نوبت کې ولاړ دي چې د اوبو د پاسه پریښودل شوو لرګیو له خپلو توکو سره واوړي. د لوی ګوریګا اوسیدونکی عزیز الله یو له دغو کسانو څخه دی. وایي
زمونږ دا منطقه پورته ولس اتلس درې لري، یو کلی یو درې. د دې خول د لاسه یوه میاشت مونږ ته خرچه نه وه، مونږ ته ډاکتران نه وو، زمونږ مریضان د خول په هغه اړه ایسار وو. دې خول مونږ ته ډېر زیانونه اړولي دي.
د همدې سیمې یو بل اوسیدونکي نصرالله خان راته وویل د پل نشتوالی او ځمکو ته د استنادي دیوالونو د نه موجودیت له امله ولسونه مشکلات ګالي او باید چې اوسنی حکومت او مؤسسات دغه ستونزې ورته هواري کړي.
د زراعت ځمکې دي دا وړي دي، ته وګوره دا ډېزې پورې دا ځمکه دلته وه، هغه ځمکې دا هغې نه راغونډې کلي ټول هم دې خوړ دا ټولې کته را ټولې دا زراعت ځمکې دي ټولې تاسو ته ښکاري په سترګو باندې کته ټولې وړي دي. او د پلم دغه اندازه ده چې دا خلک غریبانان سار راغلي دي او دغه لرګي دي په اوږه باندې پورې باسي، سیمنټو تورولی او بل شی اوړه هر شی په اوږه پورې باسي. او بای نه هغه لرګي ایښو دی په دغه لرګي باندې یو کسیله په خوارو ورځي نو غریب خلک دی، او د چا دوه دړی یو چا پنځه دړی یو د چا دړی چې دې وړه جوسې به ناستې نو چې دېوالو ته ونه شو چې به په خپل کو نه کرلی کېږي خوړ باندې به څه وکړي.
په کندړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي دوی د دانګام ولسوالۍ د اوسیدونکو له یادو ستونزو خبر دي. د هغوی مشکلات یې خپلو مشرانو، اړوندو ادارو او مرستندوی مؤسساتو سره شریک کړي. ټول هڅه کوي چې ورته بودیجه پیدا کړي، زموږ ته استنادي دیوالونه او پر خوړ پل ورغوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
ورزو کندز ته د کندز یو شمیر مالداران وایي په دې ولایت کې مالداری د وادي پال کې د خودودی پوینا چایوانی روغتیایي کلینیکونو ته د لاسرسي له امله هر کال د دوی یو شمیر مالونه د موسمي ناروغۍ له امله تلف کیږي. د مالدارانو په باور که اړوند چارواکي په هیواد کې د کرنې ترڅنګ مالدارۍ ته جدي پاملرنه وکړي نو له امله به یې د مالدارانو شته اقتصادي ستونزې هوارې او دغه راز حکومت به هم ښه عواید ترلاسه کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې له کندز سره په ګډه اورو.
په کندز کې مالداری د ودی په حال کې ده او مالداران د سهولتونو غوښتنه کوي. د دې ولایت یو شمیر مالداران وایي که څه هم په تیرو درې کلونو کې د پرله پسې وچکالۍ له امله دوی متضرر شوي، خو بیا هم مالدارانو د مالونو له روزنې او پالنې څخه لاس نه دی اخیستی. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار نقیب الله وایي چې د طالبانو سرپرست حکومت هر کال له دوی څخه وشر اخلي نو باید د مالدارانو شته ستونزو ته هم پاملرنه وکړي.
اوس دغه مالدار لږ ډېره بېغمه سي، خپل مال سم څري. مخکې و دغه اربکیان پورته راغله بس ولاړه مال راکو دا راکو هغه راکو بس پازاب. اوس ښه دي، نامې خدا په ارامه دي، څوک زورمند نسته، مالې ښه په اسانه توګه هر چېرته بوای شي. باید حکومت ورسره کنجاړه دا شیان کومک وسي ورسره ازوقه.
د دوی په خبره په یاد ولایت کې د څارویو د روغتیایي او تغذیه خدمتونو د منظم پروګرامونو نشتوالی هغه لاملونه دي چې هر کال د موسمي ناروغیو او آفتونو له امله د مالدارانو یو شمیر مالونه تلف کیږي. د دغه ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو تن مالدار جمعه خان حکیمی راته وویل
نسبت به سال گذشته خوب است، مگر بسنده نیست. بارانو
د تیر کال په مقایسه سه کال په څرځینو کې واخښته دي، خو زموږ په قلعهزال ولسوالۍ کې د حیواني کلینیک نشتوالي مالداران له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. اسلامي امارت باید له مالدارانو سره د څارویو د درملو او په ژمي کې د حیواني خوراکي توکو مرسته وکړي.
یو تن بل مالدار عبدالرحمن چې ځان د کندز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی راپېژني، دی وایي باید د کرنې وزارت په هیواد کې د مالدارۍ د ودې په هدف د هر راز حیواني ناروغیو درمل او واکسین مالدارانو ته په وړیا توګه ورکړي.
د مالدارانو وضعیت نسبتا اول کال نه و د بادوباران سوی ده نسبتا ښه ده، خوشحاله هم دي. خو د مالدارانو د وضعیت د خوراکې نه ډېر کمبود دي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې په یاد ولایت کې د پسونو او وزو په ګډون څه باندې 3 میلیونه څاروي روزل کېږي. د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
په پلان کې لرو چې دوی دپاره ساګانې په پلان کې لرو، سیار کلینکونه د مالدارو لپاره د صحت په باره کې چې دا دوی ته برابر شي تر څو مالدار په پښو ودرېږي او د دوی اقتصاد کې مثبت بدلون راشي.
کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان یو مهم کرنیز ولایت بلل کېږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د دوی د اقتصاد لویه برخه په همدې دوه برخو ولاړه ده.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لاندو خبرونه.